آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو د معمول په څیر پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي د نجونو د خوانځیو ل پرانستو سربیره بیلابل ستونزې په دې پروګرام کې یاد شوې دي زونو بیا ویلي چې د افغانستان له جنوبي ولایتونو خصوصا کندهار او هلمند نه پاکستان ته د غنمو اوړو غیر قانوني لیکت پیل شوی دی چې په دغه ولایتونو کې د غنمو اوړو بیا لوړه کړې ده. دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ او سوداګري په کوم وضعیت کې ده په دې اړه د سوداګري خونلې او مسؤل چارواکي سره ملکه هم درته لرو خو راځي پیل تاسو په پیغامونو وکړو.
سلامونه نیکی هلی د ازادي رادو کارکونکو اوریدونکو ته تاسو سلام او خدای پاک دی وکړي چې د ازما ژغ تر یو اسلامي امارات مجاهدینو د بلډ پورو چارواکو پر ورسیږي. د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ شارج کال ډیر وچکالی زپلې ده او د دې مالدارانو غریبانو په ورځ سلهاوي ساروی د مینځه د ولژي. خدای پاک دی وکړي چې دغه یو کاروبار یو لار ده چاره د حال ور برابر کی د ترکمنستان سره موږ همبرز یو که خدای پاک وکي او د دولت مشران موږ خبر سي او دغه سره یو رابطه وکي او د موږ سروي د مرګ راوښ غوري. والسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو او ردونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم زه د کندهار ولایت د جړی د ولسوالۍ د سنځري د سیمې څخه تاسو ته پیغام پریږدم. هیله ده چې زما پیغام تر لوړ پورو مشران او چارواکو پورې ورسوي. محترم زموږ په سیمه کې په د کندهار ولایت کې د ډرون تیارې داسې ډېرې سوي دي ګرځي د 15 ورځې 4 ورځې کېږي چې ډېرې کښته کښته هم ګرځي او ډېرې سوي هم دي ګرځي 2 و 3 ګرځي شپه او ورځ ګرځي چې دا که د پاکستان دي که د امریکایانو دي که د هر چا دي که د هر دولت دي د دې مخنیوی باید وشي چې ولې د افغانستان په فضا کې خارج خلک په دې کې د مداخله کوي.
منظور ارزګان ولایت دچاچینو ولسوالۍ د فنی فلاټات کې ټلیفون خدای نه لرو نو زه هیله کوم چې زموږ دغه ستونزو سره ژر تر ژره پاملرنه وکړي.
پاکستان یو افغان مهاجر په لړو مال خرڅوي پولیس پسې راغی شي او هر یو خطا کوي بل څوک چې منډې وهي 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 یو ځای کې راګیر او بلډې سره بوځي او هلته بې لختې کوټې لختې او لرګي مات کړي وی وهي وی وهي بېتینه یو لک یو نیم لک روپۍ غواړي چا ورکړي پرېږدي کوی نه پرېنه کوي سخت ظلم روان دی.
السلام علیکم د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. اول د ټولو نمخ کې د ازادي رادیو کارکونکو او رادونکو ته سلامونه وایم. ورور ما دا پیغام نشي دلته د زموږ په منډیکه کې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ کې انټرنیټ شبکې ډېرې ضعیفه دي نو بل دا خبره مې د زما پیغام نشي دا دي هلمند نوړه دا ټول پاکستان ته روان دي. ورور دا څو ورځې مخکې داسې ارزانه سو اوس بیرته 2-300 روپۍ بیرته په بوجۍ کې راته ګرانه سو نو مسولینو څخه ما دا غوښتنه ده چې دا مخه ونیول سي او دا د انټرنیټ شبکې موږ ته دلته قوي سي.
زه عبدالسلام صحه د ننګرهار څخه کوم حالت سره چې افغانستان د فعلیت لپاره مخ دی چې دغه د څه باندې شپږ سوه ورځې وشوې چې مکاتب زه جینکو په مخ باندې بندې پوهنتونونه بندې که دا همدغسې وي او ادامه پیدا کړه نو د افغانستان راتلونکی زه په توره تیاره کې وینم.
زما دغه پیغام دی وروره چې اوس دا موسسیې را روانې دي موسسې راځي دغه نوزاد ولسوالۍ ته زه دا خبره کوم موسسې راځي وروره په غریبانو نه ویشل کیږي ګرده دا ماړه خلک چې ټکټر و مټر لري دغوتې ورکوي وروره زما پیغام باید نشر شي.
دلته هلمند ولایت ته چې دا کومې مرستې راځي چې یو څوک وابسته نه لري ورته وایي چې زه ستړی یم غریب یم یا مسکین یم نه ورسره مني نو باید چې دوی داسې کولی چې د مسلمان ناره واوري نو دا خو هر څوک شناخت نه لري چې ګرده خلک به پیژني تایید یې وکړي نو هر سړی خو داسې خلک نه پیژني نو هغه مسکینې غریب یې ورته وایي خپل په خوله کې دوی ورنو ولیکی ښه ته شه کنه نکاټ ورکوي نه نوم لیکي باید چې دوی یو څه فکر د ځان سره وي چې هر یو خو وابسته نه لري نه هر څوک شاهدان لري نه هر څوک تغه لري په دغه کې دوی د سره څه د خپل پر دغه باندې کتنه وکړي. باید
نمینه اوتلاغا فراد ولایت گلستان د ولسوالی ادرباشی فسدن کیم په گلستان ولسوالی کې هیڅ خبراتی شبکې نسته په هر ولسوالی کې نور ولسوالی کې سته اما د گلستان په ولسوالی کې هیڅ مخابراتی شبکې نسته وزارت مخابرات څخه خاصتا د فراد والی څخه دا خواهش لرو گلستان ولسوالی ته هم دغونی توجه وکړي ولې چې گلستان ولسوالی یو رسمي ولسوالی دی اما د امارت هر امیر چې راغلی دی هر حکومت چې راغلی دی په گلستان کې هیڅ توجه نه دی کړی خواهش لرو چې موږ ته هم یو خاده یو انتن ده موږ ته دې هم فعال کړي.
السلام علیکم، زما دغه پیغام دی، ازادي راډیو کارکوونکو مې دغه پیغام دی چې دغه دغه موسسې چې ویشل کېږي دغه خلکو ته نه ورکول کېږي، دا دي بس نه ورکوي ولو هېچا ته د لنو وکړي، دا دي بس وطن کې پر یو کار باندې مسئول.
بسم الله الرحمن الرحیم، د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالي احمد تاسو سره په اړیکه کې یم، هیله ده چې دغه زما پیغام نشر شي. د امارت څخه مو دا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزورو سپکاوی او توهین تعذیر ودروي. د امارت ځینې چارواکي د خپلو طالبانو څخه د سابقې په هکله چې معلومات اخلي نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی یې اکادي چارواکی دی او داسې نور، په هره کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي. شرعن خو مسؤلیت فردي دی.
السلام علیکم، وکیل احمدی له کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه مې لیکنه ویلی ده. وروره موږ له طالبان نه غوښته چې دلته په دې ولسوالۍ کې مکتبونه فعال کړي، ځکه بېخي په تېرو شلو کلونو کې هېڅ څوک نه دی راغلی او نه شتون لري دلته. نو تقریبا که درته ووایم د شل کیلومتر نه زیاته ساحه ده په دې کې یو مکتب نه شته. نو د طالبانو د وزارت نه مې دغه یوه غوښتنه وه، مننه کور آباد.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نه کې هیله وایم. هیله وایم یا یم زاکل خان د خوست ولایت سپیرل سوالۍ څخه. ما پیغام دا ده چې د میږ زوی ته زه د خوست ولایت سپیرل سوالۍ یم، هلته چې کوم زلزلې ځپلې کړي نه وې، هغه زه ته چې کوم موسسې رغولې وې، هغه موسسې کې خو خلک ټیل واسطې کور وکړه، ټیل واسطې کور کو د امارت مشرونه همدا کور دی چوال خو میښې زبان کړي میږ وطن ته دا موسسې باید رونه شي او بیا چرسی باید بیا په ښه ترتیب سره خپل کور اجرا کړو، داسې نه چې کوم کس واسطه ور جوړه کړو به بیا هغه هر شی روپۍ هر شی ډېر وي کری یغ ریغ وي موږ ته چې کوم کری نه جوړول کروتیل دی هغه زده نه ته درې سوه ډالر کوي، څوک چې واسطه لري څوک چې واسطه نه لري هغه ته اووه سوه ډالر ورکوي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو قدرمنو کارکوونکو، زه د کندهار پوهنتون د انجینری پوهنځی یو تن محصل. زموږ مشکل دغه دی چې زموږ پوهنتون کې نوي استادان بې تجربه استادان ټاکل شوي دي، هغه واسطه باندې ځینې ملان دي، ځینې د ملانو وروران دي، ځینې د ملانو خوریونه دي، موږ ته سم درس نه دی راکړی او نمرې نه راکوي. نمرې ټول پنځه پنځوس څوک چانس.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه زموږ سپین کارټونه چې دي پر دغه باندې دغه موسسات والا اوس دا کارټونه په لاس کې دي، د خلکو نو مرسته نه ورکوي، کارټونه ورسره دي، هغه نورو ته نور کارټونه ورکړي، ژړ کارټونه دغه ورسره دي. دا خلک چې دا سپین کارټونه ورسره دي، دا ټول خوار او غریب مسکین عالم وه، نو دیره ولاړ سوله کارټونه ورته واړه ولا په هغو کې بډایان ور رقم خلک پیدا کیږي، دوی کارټونه ورکړله. نو دا سپینو کارټو والا ګرد خواران پاته دي، کارټونه ورسره دي او ټوله مسکینان دي. موږ د لوړ مقام څخه دا هیله او دا غوښتنه ده چې بیرته دا خلکو ته موسسات شروع کړي چې دا کارټونه ورسره دي، دا کارټونه یې بیرته قبول کړي. وسلام.
السلام علیکم زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نوزاد په ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي، باید داسې اوبه وچکلي د شاشکل بیخي.
سلامونه نیک هیلې احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو زما سلامونه قبول کوي. زه احسان الله احسان د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ څخه احوال درکوم چې زموږ په بازارو کې تر اوسه پورې سودا ډیره د پخوا په پرتله کم ده، ځکه چې خلک پیسې نه لري او توان نه لري چې د اختر دپاره څه شان واخلي. دا چې اختر ته د ګوتو پر شمیر باندې څو ورځې پاتې دي، پخوا به په داسې وخت کې په بازار کې د ګڼه ګوڼې او رش زیات وه او لار به نه پیدا کېدله، او اوس چې دي دا کیسې مسې نشته، بس دکانداران ناست دي کله یو څه سودا شوي او کله نه، او داسې حالات دي زموږ په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو کارکونکو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي جوړ او روغ بیاس. محترمو، زه د غزنی ولایت ناویر ساری شاعر مزمل بدری غزنوال خبره کوم. نو له تاسو خدای هیله کوم چې د مو پور ساری کې د سیدی یو حوزه د سکراپ نامه، نو دا ځکه یو هیڅ یو شبکه نه لري او بل کاریزونه هم نه لیدلی دي، باید چې لږ پاملرنه ورته وکړي او د اوبو ته هیڅ لاسرسی نه کیږي. نو د تاسو څخه دغه غوښتنه کوي چې موږ دغه غوښتنه راپرکړي. اعلام وسه.
السلام علیکم د ازادۍ ټولو اورېدونکو کارکونکو سلامونه د هلمند ولایت څخه. او دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کونډیانو کې د تېر حکومت مایبین دي وروره، دغه ته یا په تېر حکومت مایبینې په ملکیانو کې نشته کړي، دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي، او هغه کونډیانو چې دي هغه خو هم نه نشته کړي، یا په ملکیانو کې نشته کړي دي، یا کارتونه ور بند کړي او وختي چې کارتونه درلوله. او دوی د طالبانو کونډې اعتماد چې دي هغو پیسې مکمل یو لک شل زره افغانۍ ورکول کېږي، چې شاید نه پرېږدي د طالب مایبه هغه شپېته زره افغانۍ ورکوي. وروره د ورور د مور د مایرې چمنه شروع دي، نو ما د هغو لوڼو مشرانو مقامات څخه ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مایرې چمنه دې نه کوي، باید یو حکومت شي، یو نظام شي، یو کار کتار شي. نو دا د دوی اورېدونکو ته سلام وایم، او دغه د دوی راډیو کارکون ته دغه پیغام چې دغه ما پیغام نشر کې وسلام.
زه د دې پیغام به لارې د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. زه غنومت خبرې کوم د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ نه. ستونزه همدا ده چې د سکاک صفه اوبه نه لرو او ډېر مشکل دی موږ ته، او بس ماشومان ټول مریضان لرو، ځینې اوبه دي اوګویا دی ساغین اوبه استعمالوو او صفه اوبه ته ضرورت لرو. نو زه د ازادۍ راډیو د لارې خیریه بنسټونو یا پښتمن ورونو غږ کوم، که څوک موږ سره همدردي شي کولی په دې لړ کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانم سیف اللہ د روزگان د ولایت د گزاب د ولسوالی ولی کی د ولیر زیات لیر ولسوالی ده. نو کوم مشکلات موږ د صحیح وخت کې زیات لر خو دوه کلینیک دي، چې یو په مرکز کې دی، یو پر نقابت په ساحه کې، نو په داخلي کې چې کوم کسان دي رسیدګی نشي ورته کوي، نو دا کوم یو توجه وکړل او زیات مشکلات لري.
السلام علیکم، جمع گل خپلواکم د هرات میاړي کني ودا ده. موږ د هرات د بادقیس ترمنز سړک ته د لامان پر حساب باندې ډیر خراب دی. موږ د امارت اسلامي نه غواړو چې دغه پروژه چې نیمکاره پاته سوې ده د برته د سره نه شروع کی، او دا شرکت چې مثلا کار کوي د مکلف کرایه ولې د کار وکي. دیش اله 15 کیلومتر اون پاته د نور پوښوي دي، دا باقی مانده اون پاته د شدا پوښي. موږ د اسلامي امارت نه غواړو چې د خدمت ملت ته وکي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422111201.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه. د پیغامونو په اتراس کې تاسو واوریدل چې د هلمند او کندهار یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې له دغه ولایت نه د غنمو او اوړو صادرات یا غیر قانوني لیک پاکستان ته پیل شوی دی، چې ورسره په دغه ولایتونو کې د اوړو او غنمو بیه هم لوړه شوې ده. دا چې د مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ قانوني سوداګری په کومه کچه کې د په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د سوداګری خونی دی او مسؤل چارواکي خانجان الکوزی نظر پوښتلی دی.
دا دقیقه خبره ده چې د پاکستان سره زمونږه تجارت پخوا زیات او اوس راکم شوې ده، لکه دوی چې څنګه ویل دي خصوصا د دوی واردات مونږ ته کم شوې دي، ګرچه زمونږ صادرات ورته زیات شوې دي. صادرات زمونږه په دې اخرو کې تاسو ته معلومه ده په دامارت پراتک سره معدن زیات صادریږي، خصوصا زغال او تلک او نور نیمه قیمتي ډبرې. خو د دوی واردات صحیح ده چې 100 میلیونو ته راښکته شوې دي، او د دې درښکته کېدلو علت دقیق دا ده چې یو خو په افغانستان کې مصرف د پخوا په نسبت راکم شوی دی، عموما په بازار کې سطح د ژوند او د تقاضا د خرید کم شوی دی په مارکیټ کې، او یو څه د نورو ملکونو سره هم زموږ تجارت کچه راټیټه شوې ده. یعنی د مثال په ډول زمونږ په 2018-2019 کې مونږ چې واردات لرل د دنیا سره تقریبا مونږ 10 میلیارده 12 میلیارده نه زیات، حتی یو وخت 15 میلیارده ډالرو په اندازه باندې مونږ واردات لرل. صادرات هم په هغه وخت کې ډیر کم و، یا 100 میلیونه یا 800 میلیونه ډالرو. خو اوس د نورې دنیا سم زمونږ صادرات را کم شوي دي. په دې اخرو کې پروس کال زمونږ واردات تقریبا د 6 میلیارده ډالرو په اندازه شوي دي. نو د پاکستان سره هم زمونږ تجارت راټیټ شوی دی. یو بل دقیق علت یې دا دی چې واقعا مشکلات شته دي، او د مشکلاتو په خاطر باندې د تخنیکي مشکلاتو په اساس باندې زمونږ تجارت د دوی سره کم شوی دی.
الکوزی سے پاکستانی سوداگر وای په تورخم کې د میشتو چارواکو نه لیوال چا سبب شوی چې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګری ودونه کی. تاسو هم په تورخم بیا سپین بول ده کې ل ګمرکی مسولانو دا ډول شکایتونه لري.
بله، دا چې پاکستان تاجرانو کوم ادعا کړی چې واقعا په تورخم بولدک کې تخنیکی ستونزې دي، او هلته اموال په وخت او زمان سره تای مراحل کې گینه. یو بل مشکل جدی دا ده چې هلته تخنیکی امکانات هم ډیر کم دي، خصوصا په تورخم کې یو طرفه سرک دی، په یو سرک باندې هم په بولدک کې یو سرک دی، یو سرک واردات هم کیږي، په یو لاره هم په واردات کیږي هم په صادرات. بل هلته تخنیکی امکانات ډیر زیات کم دي، پرځند د الکترونیک مسائل هم ډیر زیات سخت دي، کله انټرنیټ موجود وي کله نوی موجود، او بل لا چې هلته هنګرونه او لارې او ساختماني امکانات او تاسیسات هم ډیر زیات کمزوري دي. خصوصا د پاکستان په طرف کې مال ډیر زیاتی ساریږي، خصوصا د تالاشۍ په نامه باندې 15 محکمې دي چې موټر تالاشي کوي، او تقریبا په 10-15 دقیقو کې یو ټرک اله د چک او کنټرول نه تیریږي. نو دا ستونزې چې هغوی ویلي دا ستونزې شته دي، خو د پاکستان په طرف کې لږ ډیرې دي، افغانستان په طرف کې کمی دي.
الکوزی صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری راکړې ورکړې په لاره کې د خنډونو د لرې کېدو لپاره له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ خبرې کیږي. تازه هم د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره د سوداګری او صنعت وزیر تللی وو. دا ډول خبرې نتیجه نه ورکوي، دلیل یې څه دی؟
تاسو ته معلومه ده چې موږ د پاکستان سره اپټا قرارداد لرو ترانزیتي، تر چې خپل منځي او د اکل ورک تجارت قرارداد رسمي نه لرو، اما راکړه ورکړه کیږي. کوم هغه چې د وزیر صاحب خارجه امیر خان متقی په مشرۍ تللی دی، او د وزیر صاحب تجارت هم په هغه کې و. ټول هغه تخنیکی ستونزې او هم مشکلات چې په کراچۍ کې زموږ د ترانزیت په وړاندې دي، په واګه کې هغه خبرې د پاکستانی مقاومت سره کړې دي. هم زموږ تجارانو نمائندگان الته وو چې خپل مشکلات یې ویل دي، او هم د پاکستانی طرف نه پاکستانی طرف به هغه اموال چې ترانزیت کیږي مرکزی آسیا ته، دوی هم یو څه شکایتونه لري چې په وخت او زمان سره نه تیریږي، او بعض مشکلات تعرفوي او ګمرکی شته دي. نو دا مشکلات ټول وزیر صاحب تجارت ته لاړو کراچۍ ته، او په کراچۍ کې بنادر ولیدل، هغه ځایونه ولیدل، هغه تخنیکی ستونزې چې هلته اگزامینیشن او اکسپیکشن او نور کنټرول د اموالو کیږي په ډیر وخت نیسي، دا ټول مشکلات د پاکستانی مقاومت سره شریک کړي دي. امیدوار یم چې دا حل شي، خو تر اوسه پورې د تاریخ په اوږدو کې هر کله پاکستانی مقاومت وعده کړی ده، اما عملا دا کار متاسفانه تر اوسه نه دی حل شوی. امیدوار یم چې دې ځل چې کوم هیئت تللی د دوی سره کومې وعدې شوي دي دا وعدې ترسره شي. بل د اپټا قرارداد سرنوشت هم نه دی معلوم، هغه باید معلوم شي. هغه یو څه ډیر سخت او په تخنیکي لحاظ دواړه ملکونه د هغې د تطبیقولو امکانات نه لري، نو په دې باندې باید کار وشي چې اپټا باید تسهیل شي او اپټا باید په بلبلي معیارونو د ډبلیو ټي او د قانون له مخې نه او د ټي آر آر د قانون له مخې نه باید سهولتونه را ایجاد کړي. دا مسائل ټول وزیر صاحب تجارت هغوی سره طرحه کړي دي او انشاءالله چې په آینده کې خدای وکړي چې حل شي.
د سوداګرۍ خونې د مدیره هیئت یو غړی خانجان الکوزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادۍ راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کړما تاز د وخت په شانتی کړم جدی د ژوند په شانتی اوسم تیرو ما زب خپل اگر نه لاړ شم دکھڑی او جی نئے پریخوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چیڑوں بیش پاوی زماروں بیش پا باپا گوڑ دن نوینا جوندتا ہی سرانا کڑ پلنگا رات کی نا سما دخ پو گتو نو بسٹ گونا ستاز بنگرو شرنگ بخت وردے سہر منزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شامل مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا چولا ٹولا شپا میں سو زم زلفانو ندی او تار پشملا راتی روم زلفانو ندی او تار پشملا راتی روم مسرور یا چی مغرور وی ادا سی خلق یاری ما کوی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز گر ہند لزما سبری دو تاویز کما پھر دیکھ مینا مو نکڑا د محبت کسی نمگڑے خون کبینا دا بد پا اللہ رضا کپڑے خودو جنے خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی ڈیر کم دے ہائے ما دا دنیا دا خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شے دے سوک پریزگار کڑی سوک دا جا موتا جکڑی نا سوک محبت کی لی ونیشی او سوک پیشک کی ولی دا لاشی نا آخر دی بوتلوں میں کدی جانان غم پر اختیار کا پھر دکھڑما سگوں گسے میں اوری دے خبر سپنا نوا سگوں گسے میں اوری دے خبر سپنا نوا تمرا خبر شم چی سما سرائی میں سرے مینا نوا دہجری ناستا دیز دن کڑا پکٹ کی ناستے مڑ خو دی زنگ وینا لا خود شپی یو بجا دا لا دوجری یاران میں ناست لا سر دینا چھکھل نیم جانا ولی او نه دردیگی مونږ نه خو غرونه غرونه خلا او تلی دینا زړه مې تا پهیس نارا ټولېږي ما د بیللې یار یادنا او جړوي نا اوس به پرې نګدم فردا جانا زما او زما دې زما بوینا یو ستوره مې پلا سکی نیولې دې جانا نا یو ستوره مې پلا سکی نیولې دې جانا نا داستا د چبین خال لمې ساتلې دې جانا نا داستا د چبین خال لمې ساتلې دې جانا نا
د ازادي ملمه درنو اوریدونکو السلام علیکم زموږ نننې ملمه ارشاد منصور نومیږي شاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلې او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي ډاکټر منصور په کابل فرانسې او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګنچپیر ډاکټرانه روسلې دي ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي لده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپل لومړنۍ زده کړو په اړه راته ووایي
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوم د غزنی ولایت خوانځي ورسته د کانکور د امتحان د لاري د کابل طبي په هنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب په هانتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په ټپ هانتون کې د استاد په صفت سره میدان د پایل کړه او خیمه د اتو کلونو لپاره کابل په ټپ هانتون کې د استاد په صفت دند تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته
ول متب انتخاب کو
اصلا د افغانستان شرایطو د پکتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده زما لپاره شخصا تر ټولو تب هغه مسلکی بودو چې ما غوښتل دیو ډاکټر پتوګه خدمت وکم دیو ډاکټر پتوګه وو پیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکی اړخ جذابیت او چیزې تب ته علاقه مند کړم ځینې نور دلیلونه هم وو د بیلګې پتوګه دی افغانستان شرایط د افغانستان د خلکو فقر محرومیت دا ټول هغه څو چې فکر کیدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی او په عین حال کې د طب رشته داسې ورشته و چې په اسانه پکې خدمت کیدلی شوی یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي نو په دې اساس ما ته ټپ لا ډیر خوانه یو جذاب رښتا او وخت لمی چې لدی لارې خپل خلکو ته خدمت وکړم
ډاکټر صاحب تاسو ول چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا حمل ته پات شي حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیا وي تاسو ولې به تخپل ولایت ستانه نشوي
بلې واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلې او زما خپل هیله دا و چې خپل خلکو ته په کلیو کې په لری پرتو سیمو کې خدمت وکړم خو کله چې زه فارغ شوم و مې لیدل چې په نورو برخو کې هم مخته ډیر ضرورت دی مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې وغټه خلا موجوده و د تحقیق په برخه کې وغټه خلا موجوده و نو ماته دا ډیر مهمه کار شو چې ما خپل ظرفیتونه خپل موقف او توانایي ولیدم چې ماته به خدا وی چې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې د نورو په تدریس کې خپل انرژي مصرف کړم، نو په دې توګه به زه وکولای شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپل په کلینیکی برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډیرو ډاکټرانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړ چې زما مؤثریت به دلته ډیر وي، زه به وکولای شم ډیرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم، ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي، یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولای شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډیر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ، او د لندن په کینګز کالج کې مې خپل ماسټري تکمیل کړ. او د ماسټري له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلاً د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلاً د انګلستان په هیواد کې یم، او باور لرم چې یوه ورځ به وکولای شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول، تاسو ځان ته مهاجر نه وایست ځکه چې په خپله راغلی یاست، په سکالرشپ له لارې راغلی یاست او زده کړې کوئ، که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټرا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه، یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخی اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خندونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبور کیږي، نو خداده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولای شي په نوي محیط کې هم خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپل مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، ترڅو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپل خلکو سره مرسته کولای شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې هم کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې دې آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولای شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولای شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه پی لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړ شي، نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولای شو په ګډه کار وکړو، نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضې تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کېږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلي دي یا یې په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا د تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه دغه برخې د کارکوونکو لخوا او په ډیره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالی خبرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو اسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپل همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده. دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي او کله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په برېټانیا کې یاست؟
دا د دې کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تیرو دوو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تیرو دوو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړ کړه.
نو د دې معنی دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولی شوی دې برخې ته وخت ورکم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره هم ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په مغرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعاً چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړئ؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډېر متفاوت دی او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې ترڅنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي، هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته، نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي. د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي، او په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې افغانستان کې موجود دی د ژوند د سہولتونو په اړه هغه تر ډیره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپله په اکاډمیک محیط کې سره سروکار لرم او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډیر د همکاری روحیه لري او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرگذشت لري له یو بل ځای راغلی له محیط سره نه وای دی غواړي چې له هغو سره کومک وشي حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی ځکه موږ کولی شو له دغه ملاتړ له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولې په مجموع کې هر چاته کیدای شي د هغه د کاري محیط او د هغه د تجربې په اساس فرق ولري. ولې هغه څه چې زه له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډیر پر کاره پر تلاشه خلک دي او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډیر زیاته مننه
د ازادي راډیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدي.
ಜೋಡವೇ ನಮ್ಮ ನೀತಾ ಪರೇತ په بلتون دومره غم جن یا غم جن یا ما چې حد نه لري ستا په بلتون دومره غم جن غم جن یا ما چې حد نه لري په غم جن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یا ما چې حد نه لري په غم جن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یا ما چې حد نه لري ستا په بلتون دومره غم جن
I'm not afraid to die.